څلور بجې شوې. احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان په اړه په دوحه کې په جوړېدونکې غونډه کې د دوی دوه ډیپلوماتان ګډون کوي. میتیو میلر پرون سیشنبه خبریالانو ته وویل چې د افغانستان لپاره د دوی ځانګړی استازی ټام ویست او د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره ځانګړی استازی رینا امیری به د ملګرو ملتو له لوري په دې جوړېدونکې غونډه کې برخه واخلي. ټاکل شوې ده چې دا غونډه د راتلونکي یکشنبه او دوشنبه په ورځو جوړه شي. میتیو میلر د ملګرو ملتو د هغه پریکړې لیک ملاتړ کړی چې له مخې د افغانستان لپاره یو ځانګړی استازی ټاکل کیږي. د نوموړي په خبره دغه ځانګړی استازی به له افغانستان سره د نړیوال تعامل په همغږۍ کې ښه رول ولوبوي. د طالبانو د حکومت لوړ پوړو چارواکو بیا د ملګرو ملتو د نوي استازي له ګمارنې سره مخالفت کړی او ویلې دي د یوناما په موجودیت کې د بل ځانګړي استازي اړتیا نشته. د افغانستان او سریلانکا ترمن په سریلانکا کې یو ورځنی کرکټ لوبه روانه ده. تر دې د افغان لوبغاړو یو سل شپږ اتیا منډې جوړې کړې دي. څلور لوبغاړي یې له لاسه ورکړې دي. د پاکستان د پخواني صدر اعظم نواز شریف مسلم لیگ ګوند او متحدانو یې اعلان کړی چې ګډ ائتلافي حکومت جوړوي. تمه ده چې له دې سره به هغه ابهام پای ته ورسي چې د فبروري د اتمې له انتخاباتو وروسته په پاکستان کې رامنځته شوی دی. په دې انتخاباتو کې هیڅ ګوند د داسې اکثریت په ګټلو بریالی نه شو چې حکومت جوړ کړي. دا اعلان پرون وروسته له هغه وشو چې د پخواني صدر اعظم عمران خان ټولو مخالفو ګوندونو په اسلام آباد کې غونډه وکړه. په دې غونډه کې د پخواني ولسمشر آصف علي زرداری په مشي پیپلز ګوند او د پخواني صدر اعظم نواز شریف د مسلم لیگ ګوند غړیو ګډون کړی و. د نواز شریف ورور شهباز شریف ته چې د عمران خان له برطرفه کېدو وروسته د هیواد د چارو واګي وسپارل شو سپارل شوی وي هم حاضر و. شهباز شریف له زرداری او نورو سیاستوالو سره په ګډه خبري غونډه کې ونویل چې د دوی ائتلاف په څوک د صدر اعظم د څوکۍ لپاره ونوموي. خو وروسته د مسلم لیگ ګوند یوې ویاندې مریم اورنګزیب جیو تلویزیون ته وویل چې د راتلونکي حکومت مشي به شهباز شریف وکړي. د ایران د تیلو وزیر جواد اوجوی د دغه هیواد د ګازو د یوې نلیکې په اوشتو کې نننۍ دوه چاودنې ترهګریز عمل دی. چاودنې د هغه نلیکې په اوشتو کې شوي دي چې د ایران له جنوب شمال سیمو ته ګاز لیږدوي. رویټرز خبري اژانس د شاغلي اوجو په حواله ویلي چې د چاودنو له کبله یوازې د نلیکې نږدې کلیو باندې ګاز پرې شوی چې ژر به بیرته ورغول شي. وړاندې په خپرونه کې د دې پیښې تفصیل درکو. د اوکراین پر دونسک سیمه د روسي پوځیانو د نن سهار د توغندیو په برید کې د یو ماشوم په ګډون درې تنه وشل شوي او دولس نور ټپیان شوي دي. د ازادي راډیو اوکراینی څانګې لیکلي چې دغه توغندي د ختیځې سیمې دونسک په سیلیډیوف ښار لګېدلی دي. ځایي چارواکو ویلي چې په دې برید کې د هستوګنې لږ تر لږه نه بلاکونه یو روغتون زیانمن شوي دي. روسیې په دې وروستیو کې پر اوکراین د توغندیو او د بی پیلوټ الوتکو بریدونه زیات کړي دي چې ورسره هم مهاله د قربانیانو او زیانونو کچه هم لوړه شوې ده. ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسه ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوري. افغان شزي د یو شمیر محدودیتونو خبره کوي.
صحی مراکز ته، تعلیمی مراکز ته، د پولیسو خدماتو ته، قضایی دستگاهانو ته دوی لاسرسی نه لري. په داسې حال کې چې خزي کورنۍ تاوتریخوالو سره دوی مخامخ دي.
د دې بندیزونو په اړه د وی څېړنې تفصیل وړاندې په خبرونه کې سره شریکو. دا به هم وری چې په خوس کې د لسکونو جسدونو د لیس قبر موندل شو.
دا کومه جسدونه چې د کوپلې دی، اکوپلې به د مرمۍ وشل شوی وي.
نن په نړۍ کې د مینانو ورسته په کابل کې دا ورس سړه ده او په خبرونه کې په غزنی کې د چرګانو د فارمونو څښتنان وایي چې له پاکستان د چرګړیو واردات بند شوي ځکه چې دوی په خپلو پښو درېدلې. تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان، پاکستان او هند د شزو د حقونو شبکې یا دبليو آر ان ویلي په افغانستان کې په سلو کې سباندې اته اتیا میرمنې محاکمو ته نشورتلې او خپل عریضه نشي وړاندې کولی. دغه شبکې په هند او پاکستان کې د افغان کډوالو میرمنو پر ژوند د طالبانو د حکومت د اغیزو په اړه څېړنه کړې او په دریو راپورونو کې چې تیر ورځ سپاره شوي دغه ارقام خپره شوي دي. اکرام الله اکرام له نور تفصیل سره.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د بشري حقونو د بیلابیلو بنسټونو له لوري د ښځو له حقونو نه په پراخه سرغړونه تورن دی. تازه د افغانستان، پاکستان او هند د ښځو د حقونو شبکې WRN ویلی چې په افغانستان کې په سلو کې 3.4 مېرمنې د پولیسو او محاکمو خدمتونو ته لاسرسی نه لري. دغه ارقام د افغان ښځو د وضعیت او په پاکستان او هند کې د کډوالو ښځو پر ژوند د طالبانو د حکومت د اغیزو په اړه د دې شبکې په دریو راپورونو کې راغلي. د ښځو د حقونو شبکې دغه څېړنه له 2021 نه تر 2023 میلادي کال پورې په افغانستان، پاکستان او هند کې له سلګونو مېرمنو سره د مخامخ خبرو، آنلاین مرکو او د پښتونلیکونو پر بنسټ ترسره کړي. په څېړنه کې د افغانستان په 11 ولایتونو کې له 1500 مېرمنو سره مخامخ او آنلاین مرکې شوې دي. WRN ویلی بلخ، هرات، بغلان، کابل، کندوز، ننګرهار، لغمان، بامیان، نیمروز، جوزجان او پکتیا غولیتونه دي چې له مېرمنو سره په مخامخ او په پنشیر کې آنلاین مرکې شوي. د دې څېړنې پر بنسټ په افغانستان کې په سلو کې 6 مېرمنې له سختو رواني ستونزو سره مخ دي او یوازې 12 په سلو کې روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی لري. په راپور کې ویل شوی چې په سلو کې 8 مېرمنو چې دوی ورسره مرکې کړي په خپله کورنۍ، ټولنه او دغه شان د طالبانو تاوتریخوالی تجربه کړي. یو نوی په سلو کې مېرمنو ویلي د دې لپاره چې دوی ښځې دي له جنسیتي تبعیض سره مخ شوي دي. په راپور کې راغلي چې 6% نورې ښځې بیا د قومي، ژبني او مذهبي عقایدو له امله له تاوتریخوالي سره مخ شوي. په دې راپور کې په تیرو 2 کلونو کې د ښځو په وړاندې د طالبانو د حکمونو یادونه هم شوي او له ملګرو ملتونو غوښتل شوي چې طالبان په رسمیت ونه پیژني او د ښځو په وړاندې د طالبانو محدودیتونه دي د جنسي اپارتاید په توګه ومنل شي. په راپور کې راغلي چې نږدې ټولې مرکه کوونکې په افغانستان کې د ښځو د وضعیت او عدالت ته د هغوی د نه لاسرسي په اړه اندېښمنې وي. شپږتیا په سلو کې مرکه کوونکو ویلي چې طالبانو ترې ټول بشري او لومړني حقوق اخیستي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. په همدې حال کې یو شمېر افغان مېرمنې هم وایي چې اوسمهال په افغانستان کې ښځې له هر ډول حقوقو بې برخې شوي. د کابل یوې اوسیدونکې سلما بدرۍ ازادي راډیو ته ویل
افغانستان اوسني شرایط چې دي، خصوصا د ښځو په وړاندې د پولیسو او محاکمو په برخه کې ضعیف دي او ښځې د برخو تریر لاسرسی نه لري. دغه برخه چې دي د ښځو تر اړتیا لري، که پولیس دي که د محاکمو برخه کې دي، خو مګر متاسفانه چې افغانستان کې ورته ښځې لاسرسی نه لري او لري هم هغه ډیر کم دی.
د پلازمینې وی بلی اوسیدونکو چې نه غوښتل د امنیتي ستونزې لامل په دې راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان دننه ښځې خپل اساسي بنسټیز او مدني حقونو ته لاسرسی نه لري. په ځانګړي ډول باندې ښځې صحي مراکزو ته، تعلیمي مراکزو ته، د پولیسو خدماتو ته، قضایي دستګاهانو ته دوی لاسرسی نه لري. په داسې حال کې چې ښځې ډېر زیات ستونزو سره مخامخ دي، مثلا کورنۍ تاوتریخوالو سره دوی مخامخ دي، بیا هم شاید د دوی ملکیت د دوی ځان دپاره ګواښونه موجود وي، لیکن دوی نسي کولی چې محاکمو ته لاړ شي.
دوی وایي قضایي ارګانونو ته د ښځو نه لاسرسی لامل کیږي چې په ټولنه کې د جرمونو کچه لوړه شي چې ښایي په راتلونکي کې مخنیوی ناممکن وي. دا په داسې حال کې ده چې د تیر میلادي کال د مئی په میاشت کې ملګرو ملتونو د ښځو د وضعیت په اړه په یو راپور کې دا کړی و چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د یو واضح او واحد حقوقي سیستم نشتوالی د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د دوام په برخه کې مرسته کړې. په دې راپور کې راغلی و چې واک ته رسیدلو وروسته طالبانو د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون، ځانګړي محکمې او د ملي پولیسو د غبرګون واحدونه لغوه کړي او په دې برخه کې د خزینه قاضیانو په ګډون د تیر جمهوریت نظام ډیری قاضیان له دندو ګوښه شوي چې لامل یې له تاوتریخوالي وروسته د ښځو لپاره قضایي سیستم او عدالت غوښتنې ته هر ډول لاسرسی له منځه وړل شوی. خو طالبانو تل ادا کړی چې دوی د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ورکړي، هغه ادا چې افغان جونی او نړیوالي ورسره نه مني.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د خوست مرکز کې د سلو مړیو یو په خونې ډلې خبر موندل شوې ده. د خوست شاروالي د مسولینو په وینا د ډلې خبر شای په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد د ملاتړ حکومت ته محل وي. د خوست ولایت اوسیدونکو وای د شوروي د ملاتړي حکومت خپل سری نیونی او به محکمه وشنی د میلیونونو افغانانو د مهاجرت او د هغوی په وړاندې د وسلوال جهاد لامل شوه. نورحال د نجیب الله خیل پر راپور کې
د خوست د مرکز اړوند د سړبنی په سیمه کې چې لسیزې وړاندې د پوځي تطبیقاتو او نویو سرتیرو به پکې د وسلو د استعمال زده کړه کوله، د شاوخوا سلو مړو یو پخوانی ډله ییز قبر موندل شوی دی. په دې ډله ییز قبر کې چې د یو چکډیم د جوړولو پر مهال رابرسیره شو، د مړو د سر او وجودونو یوازې هډوکي او د وژل شویو کسانو د جامو او پګړیو ټوټې او خراب شوي بوټونه او څپلۍ پکې وې. د خوست ښاروالۍ مسؤلین وایي د دوی موندنې ښیي چې ممکن دا کسان څه باندې څلور لسیزې وړاندې پر افغانستان د پخواني شوروي د یرغل په کلونو کې په همدې ځای کې وژل شوي او بیا د بولډیزر په واسطه ورباندې خاورې اړول شوي وي. خوست خاروال بسم الله بلال:
بعضې وسایل مو پیدا کړل چې مثلا یو سات ده چې دا مونږ کله ګوګل ته ویر کړو، نو دا تقریبا داسې وخت چې په 1900 کال کې جوړ شوی دی. همداشان دغه پیسې چې کومې دی، دا چې کله مونږ ولیدلې تاریخ په شاید اندې تاریخ د ترکیې وخت پیسې دي چې هغه واقعي دا جوړ شوي دي. نو بل دا چې دا کومې جسدونه چې دی کوپلۍ دي، هغه کوپلۍ به د مرمۍ ویشتل شوي وي، اوس هم به هغه کوپلۍ کې بعضې مرمۍ ښخې وي. او بل دا چې هغې وخت بعضې علمای کرام دا پته لګېږي چې د وخت علمای کرام چې په خپلو بټکۍ باندې تړل شوي دي، بعد له هغې نه بیا سرونه باندې ویشتل شوي دي.
د هغه وخت د قربانیانو د کورنیو غړي وایي په افغانستان کې د شوروي پلوه حکومت د واکمنېدو په کلونو کې یو شمېر قومي مخور، پوځي منصبداران، علمي او روحاني شخصیتونه دوی سره د فکري اختلاف په وجه بندیان، شکنجه او حتی ووژل شول. د خوست اوسیدونکی حاجی منډایر چې په هغه وخت کې پلار په همداسې قضیه کې وژل شوی وایي:
زموږ والد صاحب چې په 1950 کال د حمل په شپږمه ورځ د خلکیانو د حکومت لخوا په مساخل ولسوالۍ کې ونیول شو، او یوه میاشت دا د خوست د امنیت په قمندانۍ توقیف کې توقیف و. تر یوې میاشتې پورې موږ ولید، د هغه نه وروسته بیا موږ دای ونه لید. بیا به چې هر چا نه پوښتنه وکړي یا څه ګګنې وکړي، هغه و چې هغوی به راته ویل چې یو بل چیرته نقل شوی دی. خو بالاخره وروسته دا هم راته د ځینو ځینو خلکو لخوا ویل کېدل چې پورته د څړبني یا د وچو خوړو په ګوړوي کې امکان لري چې ولته په شهادت رسولی وي.
د ورکو شوو کسانو د کورنیو غړي وایي دوی لپاره له هغه وخته بیا تر اوسه تر ټولو ډیر ځورونکی حالت دا دی چې د وخت واکمنو به چې کوم کسان له محکمې پرته ووژل، د هغوی شهرت به خبرو او د شپو په تیارو کې به په پټه پوځي پولیګونونو کې په ډله ییز ډول تر خاورو لاندې کول. د خوست اوسیدونکو نعیم الدین وایي:
دغه کې میګ نیکو د جسب خنادین په نوم دا کومي مشر و، د زدرون کوم مشر و، کله چې جی سلیم ونی یغه نه ورسته و، ورز ورسته دای ونی. نو په دا وخت کې دوی د خلکونو حکومت و، مونږ ډیر کوشش وکړ چې خلوص یې کو، خو خلوص منه کړ. دوی وایي چې مونږ کوبل ته وړه، خو کوبل ته نه وړه، بس لاته ختم کړی وي.
یاد دی له دې وړاندې هم په افغانستان کې د شوروي پلوه نظام او وروسته د پخواني شوروي د یرغل، همدارنګه کورنیو جګړو او په ټوله کې د تیرو څلورو لسیزو په جګړو کې د وژل شویو افغانانو لسګونه ډله ییز قبرونه موندل شوي دي.
د خوست په مرکز کې د سلو مړیو د ډلیز قبر د موندلو راپور ما ورېده، ویل کېږي چې دا د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو د وخت دی. البته د پخواني شوروي اتحاد د پلوي حکومت د وخت. سبا پنځشنبه په افغانستان کې عمومي رخصتي ده. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت په بیان کې ویلي دي چې د سلواقي شپږویشتمه له افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د پوځیانو د ماتې او 25 کلیسه ده چې له همدې امله عمومي رخصتي ده. 15 کاله مخکې د پخواني شوروي اتحاد وروستي پوځیان د سلواقي شپږویشتمه له لس کلنې جګړې وروسته له افغانستانه ووتل. د دې جګړې په ترڅ کې د ځینو راپورونو له مخې د 5,200,000 ترمنځ افغانان او شاوخوا 15,000 شوروي پوځیان وشل شوي دي. یو شمېر هغه افغانان چې د کورنۍ غړي په ترکیه کې بندیان دي وایي هغوی په بد وضعیت کې دي او د شړل کېدو له ګواښ سره مخامخ دي. په انقره کې د افغانستان سفارت چارواکي تاییدوي چې په دغه هیواد کې بی اسناد افغان کډوال نیول کیږي او پنغالو ته انتقالی شي، خو وایي چې څوک د ستنېدو د فورمیلا لاسلیک کولو پرته نه شړل کیږي. د طالبانو په وینا په ترکیه کې شاوخوا 1,600 افغان کډوال بندیان دي. جزئیات په دې راپور کې.
یو شمیر افغانان وایي د دوی د کورنیو غړي چې د کار او د خپلو کورنیو د مالی ملاتړ لپاره ترکیه ته تللي اوس په توقیف کې دي او له نامعلومه برخلیک سره مخ دي. له دوی څخه خدیجه سیفزاده ازادي راډیو ته وویل چې ورور یې ترکیه ته د کار لپاره تللی و، خو درې میاشتې کېږي چې د پولیسو لخوا نیول شوی او بندي دی.
زما ورور له شاوخوا درې میاشت راهیسې هلته بندي دی. هغه جامې له هم نه دی بدلې شوې چې په نومړی ورځې اغوستې وي. هیچا ته اجازه نه ورکوي چې دننه لاړ شي او د ده لپاره جامې یوسي. ډېر بندیزونه او ستونزې شته. ډېر امکان لري چې په زور زما د ورور لاسلیک واخلي او افغانستان ته یې وشړي.
یو بل افغان چې نه یې غوښتل نوم او د اوسېدلو ځای یې په راپور کې یاد کړو، ازادي راډیو ته یې وویل چې ورور یې څه موده وړاندې په ترکیه کې نیول شوی او درې میاشتې یې په بند کې تېرې کړې.
برادر ما مجبور شده بود که افغانستان
په هیواد کې د خراب شرایط له امله زما ورور مجبور شو چې افغانستان پریږدي او په غیر قانوني توګه ترکیه ته لاړ شي. هغه د ترکیه د پولیسو لخوا ونیول شو او درې میاشتې د پولیسو سره په بند کې تیرې کړې. حالات ډیر خراب وو. هغه یوازې ټلیفون کولای شو. په ونی کې و ورځ د دریو د خپل لپاره کور ته زنګ وهلی شو. موږ اړ شو د ډیرو پیسو په ورکولو او د وکیل په مارلو سره خپل ورور له بند څخه خوشی کړو.
په همدې حال کې د ترکیه په پلازمینه انقره کې د افغانستان د سفارت د پالیسۍ او اړیکو رئیس پسرلی حکیمی هم تاییدوي چې بیا اسناد افغانان د ترکیه د پولیسو لخوا نیول شوی، خو وایي چې د بیرته ستنېدو د فورمیل لاسلیک کولو پرته به هیڅوک نشړل کیږي. نو موري ازادي رادیو ته وویل
کومه وخت تر وخت په دې اړه خپل اجرات کوو، اقدامات هم کړي دي د صحت، د روغتیا، د ډوډۍ، د نور خدماتو په اړه چې نور ټول ماجرونو ته چا مقرر دي دغه په اړه هر کله موږ پوښتنه کړې او ستونزې هم موجوده وي. موږ د ترکیې جمهوریت د اړوندو چارواکو سره د دې ستونزې شریکې کړې دي او لازم اقدامات هم ترسره کړي.
خو نوموړي د ترکیې د پولیسو لخوا د نیول شویو بیا اسنادو کډوالو د کرشمیر په اړه څه ونه ویل. په همدې حال کې محمد ناصر چې څه موده وړاندې ترکیې ته د کار لپاره تللی وایي چې د ترکیې د پولیسو لخوا نیول شوی او د کډوالو په کمپ کې تر یوې میاشتې تیرولو وروسته په دې وروستیو کې بیرته افغانستان ته ستون شوی دی. هغه په دې اړه چې څه ډول افغانستان ته شړل شوی خپله کیسه کوي.
ستنیدل اختیاری وو. هغه کسان چې غوښتل وویستل شي وویستل شول، خو هغوی چې نه یې غوښتل نه دي ایستل شوي. په اونۍ کې یو ځل یو قونسلي راته او نومونه یې اخیستل. هر هغه څوک چې غوښتل وویستل شي لاسلیک به یې کاوه. هغه ماته وویل چې که تاسې غواړئ چې لاړ شئ لاسلیک وکړئ، که نه دلته پاتې شئ. او ویې ویل چې که په زوره شړل کېدل پیل شول تاسو به له پولې اخوا تیر کړو.
نوموړي د توقیف او په کمپ کې دننه د وضعیت په اړه شکایت وکړ او ادعا یې وکړه چې اتلس کسان په درې مترې کوټه کې ساتل کیږي او د بندیانو په څیر ورسره چلند کیږي. بلخوا د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت مرستیال عبدالرحمن راشد په دې وروستیو کې تلونیوس ته ویلي چې د ترکیې په زندانونو کې شاوخوا 1600 افغان کډوال بندیان دي. نوموړي زیاته کړه چې د روان کال له پیله تر اوسه شاوخوا 600 افغانان د ترکیې له زندانونو خوشي شوي او هیواد ته راستانه شوي دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي راډیو څلوروي ساعته.
ایرانی چارواکي د دغه هیواد د ګاسو د وی لوی نه لیکې په اوشتو کې نننۍ دوی چاودنې ترهګریز او ویجاړونکی عمل بولي. د چاودنو له کبله د نلیکې شاوخوا کلیو او یو شمیر ولایتونو باندې ګاس قطع شوی دی. تر اوسه د چاودنو مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی، خو په منځني ختیځ کې د اسرایل او حماس له جګړې سره هم مهاله کړکیچ په ټوله سیمه کې په لوړه کچه کې دی. تفصیل په دې راپور کې.
په ایران کې نننۍ چاودنې د ګازو هغې لوی نلیکې په اوږدو کې شوې چې له چهار محل او بختیاري شمالي سیمو څخه د کسپین سمندر شاوخوا جنوبي ښارونو او کلیو بانډو ته ګاز لیږدوي. دغه نلیکه 1270 کیلومتره اوږدوالی لري او د ایران له ګاز لرونکي جنوبي سیمې څخه سرچینه اخلي. رویټرز خبری آژانس د ایران د نفتو د وزیر جواد اوجی په حواله ویلي چې د چاودنو له کبله یوازې د نلیکې نږدې کلیو باندې ګاز پرې شوی چې ژر به بیرته ورغول شي. د ازادي رادیو ایرانی څنګ رادیو فردا راپور ورکړی چې ایران له چاودنو وروسته په دریو ولایتونو لرستان، زنجان او خراسان کې د ادارو او کارخانو ګاز د دې لپاره قطع کړی چې کورونو ته د ګاز ورکړه ټکنۍ نشي. اسوسییټډ پریس خبری آژانس د ایران دولتي رسنیو سره د ایران د ګازو شبکې د مشر سعید عقلی د خبرو په حواله لیکلي چې دا یو ترهګریز او ویجاړونکی عمل دی. د چاودنو مسولیت تر اوسه کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی او ایرانی چارواکو هم په مشخص ډول چاته د ملامتۍ ګوته نه دی نیولې. اسوسییټډ پریس اجنس لیکلی چې تر دې وړاندې د ایران په جنوب ختیځ کې عرب پلو او بیلتون غوښتونکو د غازو پر نلیکو د بریدونو مسولیت منلی دی. د ایران د اسلامي انقلاب را وروسته د غهیوات په شمال ختیځ کې د کوردانو، په ختیځ کې د بلوچستانو او جنوب لویدیځ کې د عرب بیلتون پالو له نارامه کېدونکو فعالیتونو سره مخامخ شوی دی. تر دې وړاندې په 2011 کال کې هم د ایران د غازو پر نلیکو مبهمې چاودنې شوې چې مسولیت چا پر غاړه نه دی اخیستی. د ایران د نفت وزیر ویلي د دوی دښمن هدف درلود چې پر لوی ولایتونو غاز قطع کړي، خو په خبره یې د هدف ته ونه رسیدل. په ایران کې نننۍ چاودنې داسې مهال کېږي چې په غزه کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ چې امریکا او اروپای ټولنه یې ترهګر بولي، جګړې او نورو هیوادونو ته یې غزیدو په سیمه کې کړکیچ زیات کړی دی. ایران د لویدیځ لخوا په اوکران کې د روسیې د جګړې په ملاتړ، په یمن کې د حوثي یاغیانو او په غزه کې د حماس ډلې په ملاتړ توران دی او د اټومي فعالیتونو له اړخه هم د لویدیځ له سختو بندیزونو سره مخامخ دی.
را پورونه مرکی او اوریدونکی د کرکټ حال بدر کړ. د افغانستان او سریلانکا ترمنځ یو ورځنی لوب روانه ده. افغان لوبغاړو تر اوسه پورې 221 منډې جوړې کړې دي، څلور لوبغاړي له لاسه ورکړې دي او نه دې شم ور دی. اوس یو بل موضوع او د ورځې موضوع، نن د فبروري 14 په نړۍ کې د میانانو ورځ ده. اوس مهال د کابل هغه کوڅې چې په تیرو کلونو کې به پکې د دې ورځ د لمانځلو لپاره چمتووالی کېدو، تشي بې شوره او بې مینې شوې دي. د کابل یو شمېر اوسیدونکي وایي د والنټاین ورځ چې د مینې، خوشحالۍ او د ځوانو جوړو ترمنځ د خوښیو ښه پلمه وه، اوس ترې بې برخې شوې دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې طالبانو د مینانو ورځ د ورځې پر لمانځلو سخت بندیز لګولی دی. تفصیل په دې راپور کې.
د فبروري 14 د مینانو نړیواله ورځ هغه ورځ چې د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې خلک په ځانګړي ډول نجونې او هلکان نمانځي، یو بل ته ګلان او ډالۍ ورکوي. مینان یو بل ته د مینې اظهار کوي چې دا یادونه معمولا د مینانو د ورځې د کارت، د ګلانو ګېډۍ، چاکلیټونو، ټلیفوني پیغامونو او نورو بیلابیلو ډالیو په ورکولو کوي. خو افغانستان کې د طالبانو لبیا ځلې واکمنۍ وروسته دا ښکاري چې دا ورځ د کابل د نوي ښار په پیژندل شوې ګل پلورنې کوڅه کې چې مخکې به پکې د دې ورځې لپاره چمتووالی کېده، نن د فبروري په 14 د همدې ورځې د نمانځلو په پلمه جوړې نه تر سترګو کېږي. د ګل پلورنې کوڅه به هر کال د فبروري په 14 په سرو ګلونو او نورو ډول ډول ګلانو ښکلې کېده. یو شمیر جوړو ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې تیرو کلونو کې به دوی رستورانتونو او د ګلونو پلورنځیو ته تلل او دا ورځ به یې خپل کوژده شویو او واده شویو جوړو سره یو ځای تیروله. د کابل یو اوسیدونکي چې واده شوی او وی نه غوښتل راپور کې نوم یاد شي، ازادي رادیو ته وویل
دا د پخوا دولت چې ولنټاین ورځ چې وو او ځوانانو کې به یو شور شوق او خوشحالي وو او دا ورځ یې ولمنځل. نو د دولت کې چې دی دا ټول باندې ولنټاین ورځ نشته، خوشحالي نشته، هیڅ ځوانانو نه سوای چې دا ورځ ولمنځي. نو فعلا په دې دولت کې د شمال میری ټول حقونه نیول سي.
د کابل یو بل اوسیدونکي سویتا چې تازه کوژده شوې ده وایي چې هیله درلوده چې د همدې ورځې په تړاو خپل کوژدن ته په ډالۍ ورکولو دا ورځ ونمانځي، خو وی ویل چې د طالبانو د بندیزونو لامل یې زړه ښه نه کړ او هیله یې همداسې هیله پاتې شوه.
متاسفانه بعد از
ورته بعد مرغدی طالبانو له بیاجلی واکمنۍ وروسته پر خلکو د نورو محدودیتونو ترڅنګ د عاشقانو د ورځې په منځلو هم سخت بندیز ولګیده چې دا یو بی ځایه بندیز وو او د دې لامل شو چې خلک د مینې د ورځې له منځلو بی برخه شي،
انګلیس محروم ماندن.
بل پلاو په کابل کې یو ګل پلورون کوي چې د موجوده حساسیت لامل یو نو غوښتل راپور کې نوم یاد شي، وایي د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ په لومړی کال هم دا ورځ خلکو ولمانځله او له دوی ګلان او تحفه وړلې، خو وایي سږ کال دا ورځ د نورو ورځو په څیر عادي ده.
د ګلانو خرڅلاو او په ممکن مینان د لپاره تحفه او هغه شان جوړېدل چې خلکو یو بل ته ډالۍ کول. د طالبانو پر اتاک سره یا د اسلامي امارت پر اتاک سره دغه ورځ په لومړی اوله کلونو کې ولمانځل شوله، خو ورو ورو دا پروسه پیکا کېدل چې بدبختانه په یوه وخت کې هیڅ کوم د غوړز ممکن المانزي کلمانزي یو مجازي نړۍ یا د ټولنیز رسنیو کې یو مبارکي یا یو پایلټ پیغام پرې دی هغه د نور په عملا صحنه کې شي نشته دي.
دا چې د طالبانو حکومت د ولنټاین ورځ نمانځلو ته اجازه ورکوي کنه ومغختل په دې اړه د دوی د مسؤلینو نظر ولرو، خو ویان دی زبی الله مجاهد د راپور تر خبرې دوه پورې د ازادي رادیو پښتنې جواب نکړي. خو نو موري تر دې مخکې ازادي رادیو ته ویلي و چې د مینانو ورځ په افغاني کلتور او ټولنه کې ځای نه لري. افغانستان کې د فبروري 14مه یاد مینانو ورځ داسې مهال را رسیږي چې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته د دوی حکومت پر ښځو او نجونو د زده کړو، تحصیل او نورو بندیزونو تر څنګ تفریحي پارکونو او د ساتیري ځایونو ته پر ورتګ بندیز لګولی چې له امله یې ډېری نجونې او ښځې له کورونو نه وځي، چې د دوی په خبره د مینانو د ورځې نمانځل ورته بیخي ناشونی ښکاري.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
په غزنی کې ډیره د چرګانو د فارمونو سشتنن وی ل پاکستان د واریدونکو چرګانو مخنیول شوی او دلته ډیره خلکو فارمونو جوړولو ته مخه کړې ده. نور په دې راپور کې
د غزنی ولایت خوګیانو ولسوالۍ په بندیاین کلی کې دلته د وطني چرګانو یو لوی فارم دی چې زرګونه چرګي چرګان پکې ساتل کیږي، پالل کیږي او روزل کیږي. شاوخوا 45 کلن عبدالمجید د دغه فارم مالک دی. دای په غزنی ښار او جنوب ولسوالیو کې لس د چرګو چرګانو فارمونه لري. نوموړی وایي په تیرو کې به افغانستان ته له پاکستان، ایران او ځینو نورو هیوادونو څخه غوښین چرګان راوړل کېدل، خو په دا وروستیو کې مخه نیول سوې ده چې له امله یې په هیواد کې سوداګرو او کاروباریانو ته په بیلابیلو برخو کې ګټه رسولې.
ټولو هیوادوالو ته همدا بهتره معلومه وه چې مخکې به د غوښینو چرګانو زیاته غوښه د پاکستان، ایران، برازیل او نورو هیوادونو څخه راواردېدله چې د روغتیا له اړخه نه و معلومه چې د بیلابیلو ناروغیو سبب به کېدله. خو اوس په هیواد کې د چرګانو د روزلو او د غوښې تولید په برخه کې زیات پرمختګ شوی دی.
شاغلی عبدالمجید دغه خبره په داسې حال کې کوي چې د غزنی ډیری فارم لرونکي وایي له پاکستانه د رواریدونکو چرګانو مخه نیول سوې او دلته ډیری خلکو فارمونو جوړولو ته مخه کړې ده. د چرګانو د اتحادیه د غړو په وینا چې د غزنی په مرکز او اتلس ولسوالیو کې شاوخوا 1500 د چرګانو فارمونه دي. نصرت الله بیا د غزنی ښار اړوند په پښتون آباد سیمه کې د چرګانو قصابی لري. دای د وطني چرګانو صفت کوي او وایي غوښه یې خوږه، پاک او با کیفیت ده.
د افغانستان چرګان ځکه دې شیرین چرګان دي، خو با کیفیت چرګان دي. او کوم چې پاکستان چرګان راځي هغه غوښه ډېره شخه وي، صحت تاوان رسوي. موږ خپل د وطني چرګانو فارمونه راوړي دلته، موږ ځینې اخلو، خو با کیفیت او خو شیرین چرګان راځي دلته.
نصرت الله زیاتوي که موږ وغواړو چې په ټولیزه توګه د پاکستاني چرګانو مخنیوي وکړو، باید سوداګر سرمایه ګذاري وکړي، خپل فارمونه جوړ کړي، د دانې کارخانه جوړ کړي، نو بیا به د افغانستان کورني چرګان هم ډیر او هم ارزانه سي. بل لور ته بیا ډیری فارم لرونکي پاکستاني چرګان افغانستان ته راوړل ځان منګني. نبی جلال زئی د غزنی یو تن فارم لرونکي دی. دی وايي پاکستاني چرګان چې تر تاریخ تیر سي، زیاتې هګۍ واچوي، یا افغانستان ته رالیږي او یا یې مړکوي او له غوښو یې د چرګانو لپاره دانه جوړوي.
د پاکستاني چرګانو غوښه ځکه زیاته روغتیا ته ستونزه جوړوي چې په پاکستان کې همدا چرګان تر دوه کلو پورې په فارمونو کې د هګیو لپاره ساتل کیږي چې زیات واکسینونه، انټیبیوټیکونه او نورې دواګانې ورکوي چې د هغوی په واسطه باندې هګۍ کوي. کله چې د هګیو له تولید څخه ودرېږي نو هلته مړې کوي او یا افغانستان ته راصادروي، نو په همدې خاطر باندې زیات ستونزې پېښوي.
په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي هم وایي دوی هڅه کوي چې کورني تولیداتو ته لومړیتوب او وده ورکړي. د صنعت او سوداګرۍ ریاست سرپرست مولوی فیض محمد د یو کرنیز نندارتون په څنډه کې ازادۍ رادیو ته وویل
او له دې نه علاوه ټول ملت باندې دې غږ کوو چې افغانستان خپل تولیداتو باندې باید باور او یقین ولري.
د غزنی سوداګر او د چرګانو فارم لرونکو کورنی چرګان ګټور بولی او وایي د کرنی او مالداری په برخه کې لاسته راوړنی له حکومتونو سره د مالیاتو په برخه کې همکاري د بیکار خلکو لپاره د کار زمينه برابرول غوښي او هګیو ته هر ځای هر وخت او په ارزانه بیه د خلکو لاسرسي د بهرنیو هیوادونو د غټو بې کیفیت چرګانو بندیدل او داسې نور هغه څه دي چې هیواد او هیوادوالو ته ګټه رسیږي.
دا ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې وړاندې د زهرو کاروان پروګرام لرو. په دې پروګرام کې به واوري چې د طالبان حکومت له اروپای ټولنې د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې د مرستې غوښتنه کړې ده او د یو پخواني معتاد خاطره هم په دې پروګرام کې د سر شریکو نور مطالب هم په دې پروګرام کې شته. خو مخکې تر دې چې د زهرو کاروان ته مخه کړو لنډ خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان په اړه په دوحه کې په جوړیدونکو غونډه کې د دوی دوه ډیپلوماټان ګډون کوي. میټیو میلر پرون سیشن به خبري اعلان ته وویل چې د افغانستان لپاره د دوی ځانګړی استاذ ټام ویست او د افغان ښځو او بشري حقوقو لپاره ځانګړی استاذ رینا اميري به د ملګرو ملتونو له لوري په جوړیدونکو غونډه کې برخه واخلي. ټاکل شوی دی چې دا غونډه د راتلونکو یک شنبه او دوشنبه په ورځو جوړ شي. د افغانستان او سریلانکا ترمن د کرکټ یو ورځنی لوبه روانه ده. تر دې دمه افغان لوبغاړو 228 منډې جوړې کړې دي. 500 لوبغاړي له لاسه ورکړې دي. 220 اوور روان دي. د پاکستان د پخواني صدر اعظم نواز شریف مسلم لیگ ګوند او متحدانو یې اعلان کړ چې ګډ ائتلافي حکومت جوړوي. تمه ده چې له دې سره به هغه ابهام پای ته ورسي چې د فبروري د 8 نیټې له انتخاباتو وروسته په پاکستان کې رامنځته شوی دی. په دې انتخاباتو کې هیڅ ګوند داسې اکثریت په ګټلو بریالی نه شو چې حکومت جوړ کړي. دا اعلان پرون روس سره هغه وشو چې د پخواني صدر اعظم عمران خان ټول مخالفو ګوندونو په اسلام آباد کې غونډه وکړه. د ایران د تیلو وزیر جواد او جوی د دغه هیواد د غازو د وینې لیک په اوښتو کې نننې دوی چاودنې ترهګري شامل دي. چاودنې هغه د هغه لیک په اوښدو شوې دي چې د ایران له جنوب شمال سیمو ته غاز انتقالوي. په دې چاودنو کې چاته مرجوبله نه دا وشته. د اوکران په دونیسټ سیمه د روسي پوجانو د نن سهار د توغندوی په بلیټ کې د یو ماشوم په ګډون درې تنه وشل شو او 12 نور ټپيان شوه دي. او د امریکا دفاع وزیر لوید آستن پرون له روغتون څخه رخصت شو او بیا یې خپل دنده پیل کړه. د امریکا دفاع وزیر بیګا په بیان کې ویل چې اویا کلن آستن ته په دسمبر کې د پروستات د سرطان د علاج لپاره تر عملیات وروسته په پرله پسې روغتيي ستونزې پیدا کی شي. هغه د اکشن بي پروس د مسانی د ناروغي په خاطر روغتون ته انتقال شو.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې ونی خبرونه ته مهر کلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به واوري چې د طالبانو حکومت د اروپای ټولنې څخه د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي.
مخبله هڅه کوي چې له نشئی موادو سره د مبارزې کچه لوړه او په بشپړ ډول د نشئی موادو د قاچاق مخه ونیول شي. خدای کار ډیر وخت نیسي ځکه زموږ امکانات لږ دي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د ژمی له یخنۍ څخه د ژغورلو لپاره سلګونه معتادین راټول او ځانګړو خوندي مرکزونو ته یوړل شول.
تیر یو اونۍ کې خوږ او یاتانه پنشوي تو قرور دي کسان د زرنج شهر د مختلفو ساحو څخه د تداوی په مخ راټول شوي او د زرنج شهر د معتادینو کم ته استول شوي دي.
دا چې په ځینو اروپایي هیوادونو کې چرسو ته د جواز ورکول به په افغانستان کې د ننه او بهر پر ځوانانو کومې ناوړه اغیزې وکړي په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر فرید بزګر سره مرکه کړي.
چرسو استعمال خصوصا په ځوانانو کې ډیرول شي او ډیر ښه عواقب کېدای شي پراتونکي ونلس.
د منیر په نوم یو جوړ سوی معتاد وایي چې د احتیاط په دوره کې د خپلو جرمونو له امله ډیر پښیمانه یم.
موږ نشه و څلور نه پرو الګ ته مې یو چتراړه د موبایل د لګیم کوم هغه نه راکو. بس دای نشي حالات یې سړی په ځان نه پیږي خو دوا مې جیګر.
او د پروګرام په پای کې به په یو ډرامه کې واوري چې اسلام ولی خپل میرمنې ته په غوسه دی او غواړي چې د څه شي انتقام ترې واخلي.
اوس منی زنګاره وکم ها
نو سي ماچ
اے ورنه اخ
خدای دې ولکه خدای مې دې کړې
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. طالبانو له اروپایي ټولنې څخه غوښتي چې د بدیل کښت او معتادینو د درملنې په برخه کې دي د هغوی له حکومت سره همکاري وکړي. د اروپایي ټولنې هیئت چې په افغانستان کې د روان وضعیت د څېړنې او دوهې د غونډې په اړه د راپور چمتو کولو لپاره کابل ته راغلی، د طالبانو له حکومت سره د کوکنارو د بدیل کښت، د کوکنارو د کښت، نشه یي موادو تولید، قاچاق او استعمال د وضعیت په اړه هم د طالبانو له حکومتي مقاماتو سره خبرې کړې دي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت معین له دې هیئت سره د ملاقات پر مهال ویلي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت صفر ته نږدې سوی او له دې وضعیت څخه زیانمند سوي بزګران مرستو ته اړتیا لري. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په داسې حال کې چې د کوکنارو د بوټو ګلان غوړېدلي، د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت اړولو، د دې کښت څرنګوالي، نشه یي موادو تولید، قاچاقو او استعمال د دوهې د غونډې له مهمو بحثونو څخه ګڼل کېږي. ویل شوي چې دا غونډه به د روانې میلادي میاشتې پر 13 او 19 نېټه په قطر کې جوړه سي. د اروپایي ټولنې یو هیئت د توماس نیکلاسن په مشرۍ د طالبانو له حکومتي مقاماتو سره د خبرو لپاره کابل ته تللی او هلته د طالبانو د حکومت له نشه یي موادو د مبارزې له معین سره په افغانستان کې د نشه یي موادو د وضعیت په اړه خبرې کړې دي. په دې غونډه کې له نشه یي موادو سره د مبارزې معین له اروپایي ټولنې څخه غوښتي چې د محتاجونو د درملنې او هغو بزګرو لپاره د بدیل کښت په برخه کې د هغوی له حکومت سره همکاري وکړي چې د کوکنارو د کښت منع کولو له امله زیانمن سوي دي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت په اعلامیه کې ویل شوي شاغلی نیکلاسن په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کمول ستایلی او د همکاري ژمنه یې کړې ده. خو تر دې مخکې د اروپایي ټولنې د نشه یي موادو او اعتیاد د څارنې مرکز تحلیلګر تیودورا ګروشوفا د افغانستان له بزګرو سره د مرستو په اړه ازادي راډیو ته داسې ویلي وه:
Any decision on possible future cooperation
paratunki ke Afghanistan la hakam nizam saram rasta de europai ittehadi de hewadun fardi masuliyat de che khai har dawlat pa de barake zan gade tasmim nisi
or individual member states
da taliban hukumat la nashi mawad sar de mabarize ba barakha ki da simal par khpal baraytub tindar kawi chi de europai tolani de nashi mawad aw ittehad da sarani markaz pa taza sirana kiragli ka cha ham pa Afghanistan ke de kuknaro kasht kam sawi de ولدی هوا څخه د باندې د تاریخ او قاچاق نه کوم سوی. په دې راپور کې راغلی چې دا تاریخ لمړی ایران او پاکستان ته قاچاق کیږي، هلته د مافیایي ډلې هیروین زن جوړوي او بیا یې اروپا ته قاچاق کوي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد له افغانستان څخه د باندې د تاریخ او قاچاق مني، خو دا خبره هم کوي چې دوی به د کوکنارو د کښت ترمنه کولو وروسته د تاریخ او د قاچاق مخنیوي ته پاملرنه ډیره کړي.
تلاشای نهایی خود میکنم که سطح مبارزه مبلغ
مخفل هسته که وچل نشهی مواد سره د مبارزه که چلوارا و پا بش پر دول ده نشهی مواد ده قاچاق مخونی ولشی و دا کار دیر وقت نیسی زک از موگ ابکارات لگ دی موگ تردی محال ده کوکنارو ده کخت منع کولا و ویجاره ولو تا دیر پام کول و تردی وست با انشالله ده نشهی مواد ده قاچاق و بش پر منع کولو تا دیر پام لر نوکلو
ده طالبان حکومت ده سمال ده کوکنارو ده بدیل کشت اما تاجینو د درملنی په برخه کې د مرستو غوښتنه کوي چې دوه کاله کېږي په افغانستان کې د کوکنارو کښت منسوي، خو تر دې مهاله یوازې د امریکا متحده ایالاتونه او جاپان د ملګرو ملتونو د لارې په دې برخه کې مرستې کوي، خو بل هیڅ یواد نه دی حاضر سوی چې په دې برخه کې د طالبانو له حکومت سره په مستقیم ډول مرسته وکړي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په افغانستان کې د ژمي له یخنۍ څخه د ژغورلو لپاره د معتادینو راټولولو کمپاین پیل سوی او تر دې مهاله له 2 ولایتونو څخه سلګونه معتادین راټول شوي او د معتادینو د پالنې او څارنې ځانګړو مرکزونو ته وړل شوي دي. د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي دا پروګرام د دې لپاره پیل سوی چې معتادین د ژمي له یخنۍ څخه وژغورل شي او په دې مرکزونو کې د ساتلو تر څنګ به یې درملنه هم وشي. د معتادینو کورنۍ د دې کار هرکلی کوي او د طالبانو له حکومت څخه غواړي د دې لپاره چې معتادین تر درملنې وروسته بیرته معتاد نشي هغوی ته دې د کار زمینه برابره کړي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
یوه نیمه میاشت کېږي چې ژمی پیل شوی دی، خو اوس د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د واورې له اورېدو سره بې سرپنا معتادین تر بل هر وخت ډېر له ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. 45 ورځې کېږي چې د طالبانو حکومت د هرات، فراه، کندهار، غور کاپیسا، بغلان، لغمان، بلخ او نیمروز په ګډون په څو ولایتونو کې د معتادینو راټولولو لړۍ پیل کړي او بې سرپناه معتادین ځانګړو خوندي ځایونو ته وړي. د طالبانو حکومت د نیمروز ولایت د امنیت قوماندانې ویان ګل محمد قدرت ازادي راډیو ته وویل چې دا معتادین د ژمي له یخنۍ څخه د ژغورلو لپاره راټول شوي دي.
په تېر یوه اونۍ کې اوږ اویا تنه په نشه یي توکو روږدي کسان د زرنج ښار د مختلفو ساحو څخه د تداوي په مخ راټول شوي او د زرنج ښار د معتادینو کم ته استول شوي دي.
د طالبانو حکومت سږ کال په مني کې په هرات، کندهار، کابل او بلخ ولایتونو کې د معتادینو د ساتنې او پالنې لپاره 4500 بستریز مرکزونه جوړ کړل چې په دې ډول له نشه یي موادو څخه د معتادینو لاسونه لنډ کړي. د فراه ولایت اوسیدونکی محمد یونس د معتادینو راټولولو د پروګرام هرکلی کوي او زیاتوي چې په ښار کې د معتادینو اوسیدل د خلکو د ځورېدو سبب کیږي او د ژمي سړه هوا خپل معتادینو ته هم یو لوی خطر دی.
د ژمي پر رسیدو سره یو خو معتادینو ته مشکلات جوړ سي، په دې چې هوا یخیږي، هوا چې کله سړه سي او دوی هم د اوسیدلو ځای ونه لري، اتمن به خپل ژوند له لاسه ورکوي. او بل اړخ ته که وګورو د فراه اوسیدونکي به هم د دوی له لاسه په تکلیف اوسي، ځکه چې دوی د خپل نشه یي توکو د لاسته راوړلو په موخه باندې غلاو ته مخه کوي او خلک په تکلیف کیږي.
د نیمروز ولایت اوسیدونکی چې نه غواړي په راپور کې نوم یاد شي ازادي راډیو ته وویل د دې ولایت ډېری معتادین تحصیلات او ښه تجربه لري. د دې لپاره چې هغوی د تل لپاره د نشه یي موادو له شر څخه وژغورل شي، باید د هغوی لپاره د کار زمینه برابره شي.
دا معتادانو سره ټول ښار عذاب دی. دا ټول یا علمان دي، یا پیزان دي، یا غوره ډاکتران دي. ډاکټرۍ درس ولې نن راغلي دي؟ په معتادانو کې ناسي، په اشغال کې ناسي، دود کې. دا دولت څخه خلک ډیره توجه لري چې دا باید ټول کې دوی ته باید امکانات او کار او ژوندۍ ورته برابره کړي. دا ګټه کور ځای لري، اولادونه لري.
یو معتاد چې سمت نومیږي او تازه په زرنج ښار کې د معتادینو د درملنې مرکز ته راوړل شوی وی، په دې مرکز کې د درملنې امکانات نشته. دلته معتادین د زندانیانو په ډول ساتل کیږي.
اوس دلته موږ نیسي او بیرته موږ زندان ته وړي. هلته هر ورځ یو یا دوه معتادین مړه کیږي. په دې ډول نشه نه پرېښودل کیږي. که امکانات وي ټول معتادین غواړي چې نشه پرېږدي. دا بدمرغه ژوند د هیچا هم خوښ نه دی.
که څه هم د طالبان حکومت په څلور ولایتونو کې د 4500 بستریزو مرکزونو جوړول ګټور کار بولي، خو تر دې مهاله هیڅ یو روغتیایي بنسټ او ملګرو ملتونو استازو ته اجازه نه ده ورکول شوې چې په دې مرکزونو کې د معتادینو روغتیایي وضعیت له نږدې څخه وڅاري.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې د ژمي له یخنۍ څخه د ژغورلو لپاره سلګونو معتادین راټول او ځانګړو خوندي مرکزونو ته یوړل شول.
د نشه یي موادو احتیاط پر ټولنه څه ناوړه اغیز کوي؟ زهرو کاروان ځانګړي خبرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشه یي موادو له زیانونو خبروي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونې چلر وي ساته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. په ځینو لویدیځو هیوادونو کې د چرسو نشه قانوني سوي او د دې هیوادونو حکومتونو ادعا کوي چې چرس یې له خطرناکو موادو څخه پاک کړي دي. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر فرید بزګر سره مرکه کړي او په پیل کې یې د چرسو قانوني کولو د ناوړه پایلو په اړه پوښتلی دی. ښاغلی بزګر په پیل کې دې پوښتنې ته جواب وایي چې حکومتونو د چرسو قانوني کولو په پریکړه کې څومره روغتیایي مسایلو ته پام کړی دی؟
د چرسو مهمه برخه یو مزره ماده چې د تترا هایدرو کانابینول په نام باندې دیږي تشکیلوي، چې د تصفیه شیو حشیشو او چرسو کې دغه ماده یا تی سی د بخي ادا کی چې بخي استل دي، نو دغه ته تصفیه شوی حشیش او چرس وای او دغه دولي قانوني بڼه لري. هغوی چې دغه مزره برخه یا تی ای سی ولري هغه قانوني کېدلی نشي. کوم ځینو کې چې حشیش او چرس قانوني دي په غوي کې د مزره برخه د چرسو نه استل شوی ده.
په افغانستان کې د چرسو استعمال سنتي شکل لري او یو شمیر خلک ورته د نشې موادو په سترګه نه ګوري. غرب ته یو شمیر تللي ځوانان بیا هلته هم د چرسو نشه کوي، نو اوس چې د چرسو استعمال قانوني بڼه خپل کړي، د دې امکان څونه دی چې دا ځوانان د چرسو په دایمي معتادانو بدل شي؟
هغه ځوانان چې غرب ته تللي دي په خواهی چرس استعمالوه، یا ممکن اوس په هغه هیوادونو کې چې چرس قانوني بڼه لري او هلته ځي، د نورو اعتیادونکو موادو په څنګ کې ممکن په چرسو هم معتاد شي، او د دې چانس ډېر زیات دی، خصوصا په ځوانانو کې، ځکه هغوی روحي تشوشات لري. کوم هیواد ته چې تلل چېرته به پاتې شي، پاتې به نه شي، کار به ورته پیدا شي، ژوند به څنګه وي، کور ته سودا، او دا ټول د دې عامل کېږي چې دوی نسبت نورو عادي خلکو ته ډېره مساعده زمینه لري چې معتاد شي په نور مختلف شکلونو باندې، چې حشیش او چرس هغه یوه برخه ده. نو په دوی کې د اعتیاد او امکانات ډېر زیات دي نسبت نارمل خلکو ته.
اروپایي هیوادونو ته ډیری چرس د پاکستان له لارې او له افغانستانه قاچاق کیږي، نو اوس چې د چرسو د استعمال قانون کېدو سره تقاضا هم ورته ډیریږي، دا مسله به په افغانستان کې له نشه یي موادو سره مبارزه څونه له ستونزو سره مخ کړي؟
دا ډیره په زړه پورې پوښتنه ده. د چرس تولید په افغانستان کې ډیر زیات دی، او د افغانستان چرس په نړۍ کې ډیر خاص شهرت لري. ځینې خلکو نه مې ویل کړه چې دوی وایي چې موږ د افغانستان یست، نو د ځینو اوله پوښتنه ده چې د افغانستان چرس سکلی دي یا استعمال کړی دي. دا هم یو نوه منفي پاڼ دی او هم ډیر مثبت پاڼ دی. که چېرته افغان چارواکي دې ته یو قانوني لاره پیدا کړي او د افغانستان د چرسو د شهرت نه د دې یو ښه شکل باندې استفاده وشي او هغه ته قانوني بڼه ورکړي او په تصفیه کې ولا کار وکړي، نو دا به د افغانستان لپاره یو ډیر ښه صادرونکي مواد باندې بدلېدلی شي.
په افغانستان کې په عموم کې د نشه یي موادو په اړه د خلکو د پوهاوي کچه ټیټه ده، خو په غربي هیوادونو کې د چرسو استعمال د قانون کېدو او د چرسو د نه زیان په اړه خلکو ډیر راپورونه او خبرونه اوریدلي. دا مسله څونه کولی شي خلک د چرسو استعمال ته وهڅوي؟
له بده مرغه د افغانستان په کلچر، سندرو، شعرونو او د کې کوګر چرسو ته ډیر مثبت تبلیغ کېږي. سندرو کې ازما چرسی لاله یا ازما بنګی لاله، که موږ حقیقت پوهیو او په حقیقت باندې سترګې پټینو، کو چرسو استعمال په افغانستان کې خورا زیات دی، چې دا خپله یو څېړنه غواړي. او په هغه رښتیا هم ډېر ناڅیزه ده. کله چې دوی یو چې په غرب کې د چرسو ته قانوني بڼه ورکړ شوې ده، په ځینې هیوادونو کې خو هغه د دې شکل چاغې نه ده موزره برخه ایستلې ده، دې ته پام کېږي نه. هغه فکر کوي هغه چرس چې په غرب کې استعمالېږي په هغه هیوادونو چې قانوني بڼه لري او په افغانستان کې به په عین شکل وي، حالانکه دا د شکل باندې نه دی. چرسو استعمال خصوصا په ځوانانو کې ډېرولی شي او ډېر ښه عواقب کېدای شي په راتلونکي کې ونه لري.
طبي څېړنو ښودلی چې سګریټ، نسوار او چرس د نورو نشه یي موادو د استعمال لپاره لومړني ګامونه دي. که چرس جواز پیدا کړي، په دې صورت کې به د نورو نشه یي موادو استعمال ته لاره هواره نه کړي.
په لویدیځو هیوادونو کې لکه چرس چې ازادي په ځینو هیوادونو کې داسې نور مواد په ټولنه کې ځای نشته دی، هلته خلک ډېر زیات پوه دي. په مکتبونو کې پوهیږي، خبرونو کې، نور په خپله دا چرس چې خرڅېږي په دې باندې ډېر د صحت پیغامونه پشته دي. دومره غټ تاثیر کېدای شي په غربي هیوادونو کې چرسو قانوني کېدل ونه لري، خو غیر مستقیم ډول په افغاني ټولنه کې په وروسته پاتې هیوادونو کې چې هغوی غربي ټولنې ورته خیالي یا د الګو په شکل باندې ښکاري، په دوی کې ممکن د چرسو او نورو نشه یي توکو اعتیاد تشویق کړي یا وهڅوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اورئ. د پکتیا ولایت اوسیدونکو منیر چې د خوونځي د پنځم ټولګي زده کوونکی وو، لومړی په چرسو او وروسته په خیخه او هیروینو معتاد شو. منیر چې تر څلور کلنې نشي وروسته اوس د معتادینو د درملنې په یو مرکز کې بسری دی، وایي چې د احتیاط په دوره کې یې ډیر جرمونه کړي او له دې عمله ډیر پښیمانه دی. دا چې منیر ولې او کوم جرمونه کړي او د نشو له عمله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
همدا سیمټ مکو زوال خخ تیرې ګونه مبارول او مزدور کاری مکو در پنځم پورې مې درس ویل. پنځم کې چې شومه بس مواد مخادر مو شروع ولا یو اره مکتب ته تل مانډي ولان مناسبه په خو چار سوای مو چولې د مو ته رښتیا ست د دوتې خو اندرک باز زم ورغلم ما چې کایو دوت ما تارو کایو چې مشکل نشته عمل ته مشغول کړم. بیا زیکا پښوی شیشه شو ام د کریستال ته ورسیدم ز شپخانی ته ولاش ولدا چاپلس سینې ته مزیان رسیدل دانه راوتلې ده دا د عمل دی واجه دا چې وه هم هغه بیرته پهاله کې چوی نه وایم بس دار دی لاسه لیونه کې ډیر خراب کړی رواني تکلیف لګ لګ لرم یعنی چې عمل ونه کوم غلی ته مشو کې یا بل چا زدان ته مشو کې اسې راکم پرګه دی ورځې دا سیوا خیا چې درې سوه څلور سوه همدا شیخ اوتلا یعنی شي لګه مو یو نیمه بیره مې د سیمټ والا نه پټول او یو نیمه احمد کور پیسې مصرفول دا سیوا خرا غلی چې یو ول سوه دول سوه یار کور کې مې څلور سوه نه زته نه دي تسلیم نور مدینه شي دې پر استفاده کول پټم به کلار تم با غم روا کی چمدا می گټلی اوس مژوان ډیر خراب ده یعنی اوس یې ځای ته نشه متلای ولې چټول پیږي چا ملیا مړی ژوند دي تم نشه تلای چا اختر وی دی او بل کورو ته نشه تلای دا یو نیم چا ملی وی غلی وی کی بس ملی چې وګری چې دا غال ده یعنی چې چیر تلور شي بس تر کې راسي در پسې وی چې و درې چې اوس یې غلیا ونه کی هغه کور مته خون نه راکی چې څوک در پسې وی چې دا غال ده یاد ده چې دا مونږ نشو څلور نه پرو الگ تم یو چتراڑا تھا موبائل دل گیم کم اگر نہ رکھا بس دینشی حالات سڑائی پزون نہ پی گئی خود دوا میں جی گیا شو انداز سے مت پنچر آواز سڈام پتا خیٹ میں گشت اگر زخمی شو بیا اگر شبہ خانی تا انتقال کرو زی پل چرخی تا انتقال کرو والا مت خیاتم یاشتے اگر اکڑے ہو قائد دریم یاشتے کی مشکل میں گو کسان سرال شو توان میں ورک ایران که مو هم یشته چلور میشته زندان او تا میرانه پی چکو و حالا دا خو اتاک که جکش والا ساتیری که والا اولی را چپکلو وی افغانی زور نلاری اغا ما تا زور را اغلان افغانی چنگ زور نلاری اغا چیز جک شو مالی رزا اغا می چی جک کلو پزمه که میوشت اولی سر والا گیدو ساری گنگ شو لدائی لار گلاسی را وخست ما چکو را وخست اغی چی و حالا ما بس لاس می تینونی و چلور چکو می خیطه دو و یه را کدا مال منوی کلی اسم بدیر خجواندو
په خاطره کې مو واوریدل چې منیر د نشې پر مهال یو ماشوم ټپی او یو سړی وزلای دی.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
د ازادي رادیو درناوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزل پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا چې د اسلام په خپل کور کې هیروئین ساتي، خود اسلام میرمنه د هغه هیروئین را اخلي او پر ډیران یې غورځوي. اسلام ته په دې کار سخت درد ورځي او له ځان سره اراده کوي چې د خپل میرمنې څخه به خامخا د دې کار کسات اخلي. دا چې اسلام بل خپل میرمنې څخه څنګه کسات واخلي او رسته بچپی خشی دا با پا ڈراما کی واورو.
پا دی باکس که ما پودری خیو خوز نخکاری خزه او خزه چرتایه
لاس می بنده دوده بخوام
وام دوده پرنگ دل لوگه و نمول داریگه تا یو زل راشا یار یو خود دی خزی نراشا تو پوز راگلیم خام خای بیاز ما پودر چرتا چوولی دی
دادی راگلم تا دی باید
ما په بس کې دا پونډرې و پونې اخی و اوس نشتا دا څه شوا
د غم پړې دي سا دا چې راته وایا چې زهر دې تکړل
ما ته په زهر وې ما دا خو اصل نه اصل اوس دا راته وایا چې پونډر څه شوا پونډر
هغه مې په ډیران واچول څو واره مې درته ویلي دي چې خپل ژوند خو دې تباه که اوس غواړې د اولادونو ژوند هم تباه کړي دی باندې تپوسا او غم لړلی پوډار دی کوټه ولی راوړې
اون ښاشو پکنه کې تر برونه به غوړان کوي او په کور کې دا راته تر پورا شو وم څنګه ما ته پوډر را پیدا کا ګنه بوسته کې مو دی وباسم
زه پوډر لکوم کما زه خو د پوډرو دکاندار نه یم
بلاندې ماته شه ولې زما پوډر نشته ورځول
ښه مې وکړه بیا هم دا کار کوم دې کور ته به زهر نه راوړې بس ته چې یوازې ته په زهرو کا کړې
کور مشنه اوس نه شوې اوس منې زهاره وکړم
رنگ بل ڈول نہ دے نسوار دا سے سپین بخون گوندی دی
خاص ناسی نسوار دی دا ځای نه پیدا کیږي ته یو ځل استعمال کا بیا مو د سر درد و نه ویني هم دا اوسې پزه کې کش کا
سمه ده
دا داسې نسوار دی چې تل به یې استعمال وي
ڈاکٹر صاحب سلام علیکم
وعلیکم سلام رازا په دغه چوکۍ کې نه څنګه شو معاینه دی وکړل
او ڈاکٹر صاحب
ته راکړ
ها دادی
تا ویل چې ځان می درد کوي خو دې ګرځي خوب نه لري او ګنګ سي
او ڈاکٹر صاحب ام د سیمه خو په معاینه کې څه دی
هغه به ورسته درته وایم ته دا راته وایې چې کومه نشه خو به نه کوي
نه ډاکټر صاحب نشه نه کوم یوازې پزې نسوار کوم
د پزې نسوار خیر دی نورې نشې یادوم مثلا چارس تاریاک یا هیروین خو به نه څکوي
نه ډاکټر صاحب بل هیڅ نشه نه کوم
په کور کې مو خو بل څه کم نشه نه کوي
ډاکټر صاحب میړه مې پوډري دی په خو به مې هر ورځ ورسره جنجال وو چې دا غم لړلې پوډر مڅکوه او خو څه نه ورته وایم
نو اوس ولې څه نه ورته وایې
که زه جنجال ورسره وکم بیا دا نسوار نه راته راوړي او دا نسوار بل ځای نه پیدا کیږي بس یوازې ده ته معلوم دی او بیر د نسوارو ما ته خوب نه راځي
بس بس پوه شوم زه اول ایران شوم چې په معایناتو کې دی راغلی چې ته پوډري یې خو ته وایې چې زه یوازې د پزې نسوار کوم
څه شی زه پوډري شوی یم ما خو هیڅکله پوډر نه دی څکولی نو بیا څنګه پوډري شوم
تا خپل ویل چې میړه می پوډر څکول نو ما به جنجال وسره کو نو د دې لپاره چې میړه دې په آرام خپل نشه وکړي ته یې هم په نشو اخته کړې
زه څنګه په پوډر اخته کړم
ما ستاده نسوار بوتل هم لابراتوار ته ورواستو لدې معلومیږي چې میړه دې د پازې په نسوارو کې هیروین ګډول ته په دې ډول پوډری شوې
وسریا استاجون خو مخ کې لا تا وشوې وو زما ژوند دی ولې لا تا پاک تمره نو یو دکمنی دی ولې لا سره وکړه ما خو ستا خدمتونه کول او هیڅ وخت نه بد نه دي در سره کړی ته څنګه میړه زما سره دی ولې دمره چا په وکړه
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پایته ورسیده تر بیا مو پر لویه مهربانه لاس پارو ته خدای پامن
د زهرو کاروان
سو پاکلو او باندو کی څه کیسې دي که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي:
00 340 22 11 42 201.